بلې ساتمه عباس تاسو ستړي مشي یو بل خبرونه پایل شو پښتو خبرونه البته تر 9 بجو دوام کوي او رچ د افغانستان کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت ویل پاکستان سره د شوی موافقې لمخه باید په دې هواد کې د افغان مهاجرو د اوسیدو کارتونه د 2018 میلادي کال تر اخره تمدید شوی وي خو دې هواد د شپږو نور میاشتو لپاره د کارتونه تمدید کړل او دا پر افغان کډوالو د پاکستان د فشارونو نتیجه ده په دې اړه چې په نیابتي جګړو کې د سوریې د جګړې په شمول د افغانانو ونډه او اغیز به د افغانستان پر راتلونکي څه اثرات ولري په دې اړه یو تحقیق راپور لرو دوه اونیز پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو محمد حدیث پردیس د خبرونو وړاندې کوي
السلام علیکم په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وی په پاکستان کې د افغان کډوالو د اقامت کارتونه د 2018 کال تر اخره د اعتبار وړ دي په استانبول کې د اتاتورک په نړیوال هوایي ډګر کې د درې ځان وژونکو چاودنو د 209 د شپانو په منځ کې دوه افغانان دي او مصري چارواکي وایي 13 میاشتې کومه مصري الوتکه غورځېدلې وه له تور بکس یې د ترلاسه شوي معلوماتو له مخې د الوتکې دننه اور لګېدلی و دا هم بشپړ خبرنه د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي د هغې موافقې لمخې چې له اسلام آباد سره مخکې لاسلیک شوی وه په پاکستان کې د افغان کډوالو د اقامت کارتونه د 2018 کال تر اخره د اعتبار وړ دي خو تېره ورځ پاکستان د افغان کډوالو د استوګنې کارتونه د روان کال تر پایه پورې تمدید کړل د کډوالو چارو وزارت وایان اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو مخې ته پاکستان منلې وه چې د افغان مهاجرو د استوګنې کارتونه به د 2018 کال تر اخره تمدیدوي
با توجه به
موافقتنامه سی جانبی که دا وی د حق درې اړخیز موافقتنامه لمخې چې مونږ د 2018 کال په لومړی او یا د 2015 کال په وروستي کې په کابل کې له پاکستان سره کړی و په هغه کې دا واضح شو چې د 2018 کال تر اخره به په پاکستان د کډوالو حضور تمدیدوي د پاکستان صدر اعظم د چهارشنبه په ورځ په داسې حال کې د افغان کډوالو لپاره ټاکلي ضرب الاجل ته یو ورځ چې ټاکلې ضرب الاجل ته یو ورځ پاتې وه د استوګنې کارتونه تمدید کړل د اوس لپاره په پاکستان کې 1.5 میلیون افغانان د استوګنې کارتونه لري او شاوخوا 1 میلیون نور پرته له اسنادو په دغه هیواد کې ژوند کوي په استانبول کې د اتاتورک په نړیوال هوایي ډګر کې د دریو ځان وژونکو چاودنو د 209 د شپانو په منځ کې دوه افغانان دي د سه شنبه په شپه ناوخته د اتاتورک په نړیوال هوایي ډګر کې درې چاودنې وشوې چې 240 تنه ووژل په وژل شو کې 12 بهرنیان دي او نور ترکان تر اوسه معلومه نه ده چې ټپي افغانان په استانبول کې اوسېدل او کې د اتاتورک له هوایي ډګر چیرته سفر کاوه د امریکا ولسمشر بارک اوباما پرون د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته زنګ ووه او هغه ته وړاندیز وکړ که په تحقیقاتو کې مرسته اړتیا وي یا هم د ترکیې د امنیت په برخه کې څه ضرورت وي واشنگتن همکاري ته چمتو دی اوباما بیا وروسته په کاناډا کې خبریالان ته د دې پیښې په اړه وویل
د وی اجازه راکړئ چې د ټولو مخکې خپل ژوره خواخوږي د ترکیې له خلکو سره د ناوړه بریدونو له امله چې په استانبول کې شوي دي څرګنده کړم
دا ترک د هوایي ډګر د پیښې د ټاپیانو په منځ کې 109 تنه له روغتونه رخصت شوي دي خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې هغه دوه افغانان لا هم په روغتون کې دي او که رخصت شوي دي او روسي کورنۍ خبر هغه ده چې د افغانستان ولسمشر تېره شپه د شهید سردار محمد داود خان په روغتون کې د ټپي شو افغان ځواکونو پوښتنه وکړه اشرف غنی د امنیتي او دفاعي ځواکونو ټاپیانو ته په خطاب کې ویل ملت ستاسو د سرخندونو قدر کوي د ټاپیانو د حالت د پوښتنې پر مهال ولسمشر د روغتون له مسؤلانو وغوښتل چې د ټپي شو امنیتي او دفاعي ځواکونو درملنې ته ډېره زیاته پاملرنه وکړي او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه مصری چارواکي وایي 13 میاشتې کومه مصری الوتکه غورځېدلې وه د هغې له تور بکس د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې د الوتکې دننه اور لګېدلی و د مصریانو په مشرۍ د تحقیقاتو کمیټې دا خبره تېره ورځ وکړه ایربس ای 320 الوتکه د می په 19مه له پاریس قاهرې ته روانه وه چې وغورځېده او ټول شپږ شپېته سورلۍ مړې شوې بیا د الوتکې تور بکس په مدیترانې کې د اوبو په تل کې وموندل شو اور بېلابېل علتونه لري ښایي د بمي چاودنې له امله اور بل شوی وي د الوتکې په دې پېښه کې اکثر قربانیان سریان وو او 15 تنه فرانسویان ول د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والش شرماین خبرداري ورکړ چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د ناګورنو قره باغ پر سر کړکیچ کې دی شي پراخ
پراخ شي او ټینګار کوي چې ترکیه او ارمنستان هم باید خپل اوږدمهاله ستونزې هوارې کړي. شټاینمایر دغه څرګندونې د ارمنستان له پاسمینې یوروان څخه د کتنې پر مهال وکړي او زیاته کړه چې د ارمنی او آذری ځواکونو ترمنځ د جګړې د بیا پیلېدو د خطر د مخنیوي لپاره اوسنی وربند باید غښتلی شي. هغه همداراز وویل چې ترکیه او ارمنستان هم باید د عثماني امپراتورۍ په دوران کې د ارمنانو د ډله ییزې وژنې او تبعید ستونزه چې د ارمنستان په ګډون ډیرو هیوادونو هغه هم وژنې بللې حل کړي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي معلومه نه ده چې د سوریې د سولې د خبرو بل دور به کله ترسره کیږي او ښایي هم د سولې فرصت دلته له لاسه ووځي. د سوریې د سولې د خبرو تیر دور په اپریل میاشت کې وروسته له هغې بې نتیجې پای ته ورسېد چې د سوریې په ملاتړ د روسیې په ملاتړ د سوریې حکومتي ځواکونو په حلب ښار کې حملو ته زور ورکړ. د ملګرو ملتونو استازی سټیفن ډیمسټورا د غراز وویل بیا هم هڅه کوي چې د خبرې په جولای میاشت کې له سره پیل شي، خو نه په هره بیه او له ضمانتونو پرته. یو امریکایي چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې په مسکو کې د امریکا د سفارت د باندې یو امریکایي ډیپلومات د روسي امنیتي ساتونکو ټپي کړی و. دا پیښه د جون په شپږمه هغه وخت رامنځته شوې وه چې د امریکایي ډیپلوماتانو او د روسي د امنیتي چارواکو ترمنځ په مسکو او نورو سیمو کې اړیکې خړې پړې شوې وې. د ټپي کېدو د دې پیښې لومړی راپور واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ورکړی و. امریکایي چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل یو شمېر روسان د امریکا سفارت ساتي. دا دوی په ډله کې یو تن پر ډیپلومات برید وکړ او د هغه د اوږې هډوکی یې مات کړ. ډیپلومات بیا وتوانید چې سفارت ته په خپل زور ننوځي او بیا د درملنې لپاره له روسیې ووت. تمه ده چې د اروپا د فوټبال جام کوارټرز فاینل یا نیمه پای لوبې مخکې لومړی نن شپه تر لوبه تر سره شي. دا لوبه په فرانسې کې د پرتګال او پولنډ ترمنځ د افغانستان په وخت د شپې په 11:30 پیلېږي. پولنډ سویس ته او پرتګال کرویشیا ته ماته ورکړه او کوارټرز فاینل ته ووتل. سبا شپه بیا ویلز او بلجیم مسابقه لري. د شنبې په شپه جرمني له ایټالیا سره او د یک شنبې په ورځ فرانسه له آیسلند سره مخامخېږي. د اروپا د فوټبال جام پای لوبه بعد د جولای په 10 تر سره شي. د خبرونو پای.
له محمد حدیث پردیس نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او 1290 صفو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په صافه وازی اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي له پاکستان سره د شوې موافقې له مخې باید په دې هیواد کې د افغان مهاجرو د اوسېدو کارتونه د 2018 میلادي کال تر اخره تمدید شوي وي، خو دغه کارتونه شپږ میاشتې تمدید شول.
ای تفاهمنامې سه جانبه مو بیانګر از دې چې نه باید تا پایان سال 2017 حضورشان در پاکستان تمدید شوه.
د امریکا د کانګرس مشرانو جرګې یوې کمیټې بیا هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ملاتړ کړی 4000 نورې ویزې ان تصویب کړې. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز په دې اړه چې د سوریې په ګډون په نیابتي جګړو کې د افغانانو ونډه او اغېز به د افغانستان په راتلونکي کې څه وي یو څېړنیز راپور لرو.
په یقیني ډول چې دا به یو ډېر خطرناک بله لوبه وي چې د افغانستان دپاره، لکه چې په وروستیو کلو کې القاعدې ورته ستونزې را ایجاد شوې یا نورو افراطي ګروپونو، دوی هم کولی شي عین پرابلمونه په راتلونکي کې افغانستان ته تولید.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو 2:19 پروګرامونه د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې درته خبرو. د افغانستان حکومت وایي له پاکستان سره د شوې موافقې له مخې باید په دغه هیواد کې د افغان مهاجرو د اوسېدو کارتونه د 2018 میلادي کال تر اخره تمدید شوي وای، خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي چې په بیړني ډول یې له پاکستاني چارواکو سره تر خبرو وروسته د افغان کډوالو د اقامت اسناد د شپږو میاشتو په مخه ان تمدید کړل. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د هغه تفاهم لیک له مخې چې د افغانستان حکومت مخکې د پاکستان له حکومت سره لاسلیک کړی و، د افغان کډوالو د اقامت کارتونه باید د راتلونکي میلادي کال تر اخره تمدید شي. خو د افغان چارواکو په باور د کابل او اسلام آباد د خړپړ اړیکو له امله پاکستان پر افغان کډوالو فشار زیاتوي. د افغانستان د کډوالو د چارو د وزارت ویاند اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته وویل یو پاکستانی وزیر یو سند له موږ سره لاسلیک کړی و، خو بیا د پاکستان مرکزی حکومت دا سند تصویب نه کړ. د افغانستان د دولت دریځ همدا دی چې د اوس لپاره به هم له ډیپلوماتیکو لارو او هم له قانوني لارو هڅې وکړو چې پاکستان لږ تر لږه خپله نړیواله دنده د نړیوالو قوانینو په وړاندې ترسره کړي، او موږ له دې لارې غواړو چې لږ تر لږه د 2018 کال تر پایه د کډوالو د استوګنې موده وغځوو. پاکستان د چهارشنبې په ورځ په داسې حال کې چې د افغان کډوالو د کارتونو یوه ورځ پاتې وه، هغې د شپږ میاشتو لپاره تمدید کړل. د اوس لپاره 1.5 میلیون افغانان په پاکستان کې د استوګنې سندونه لري، او ویل کېږي چې 1 میلیون نور له اسنادو پرته په پاکستان کې ژوند کوي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق احمد غنی وایي په خیبر پښتونخوا کې یوازې 1 لک تنه د مهاجرت کارتونه لري. په پاکستان کې د افغان کډوالو عمومي مشر عمران زیب خان بیا وایي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د کډوالو اسناد تمدید کړل، خو د دغو مهاجرو د تګ لپاره د افغانستان هم نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا شته. د اوس لپاره ملګری ملتونه هر افغان ته چې له پاکستان افغانستان ته ستنی شي 400 امریکایي ډالر ورکوي. دا مرسته د پخوا په پرتله 2 برابره زیاته شوې ده. د پاکستان ډان ورځپاڼه خبر ورکوي چې تیره میاشت تر 2000 ډیر کډوال په پاکستان کې نیول شوي او 400 تنه هم له پاکستانه ایستل شوي دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل وال وایي د دې لپاره چې د اسنادو بهانه په خیبر پښتونخوا کې حکومت ته په لاس ور نشي او مهاجر په دې بهانه نور هم ونه ځوروي، دی بیړنۍ هڅې کوي. ښاغلی زاخیل وال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کومې نتیجې ته رسیدلې وي، مګر هغې کومه خاصه نتیجه ور نه کړه. نو مونږ د یو عاجل دغې سره مخ شو، یو عاجل نیټې سره نن سبا نه اخوا ته پولیسو ته څوک چې غواړي چې البته زورونه د مهاجرو کې نو ښه بهانه پیدا کېده، ورته ځکه کارتون وخت یې پوره و، نو دا زورېدنه نور هم زیاتېده. نو د دغه عاجل نیټې سره چې زموږ کوم ځو نو زما دپاره شپږ میاشتې فرصت
دا خوشمیرو لمخې چې ملګرو ملتو خبرې کړې دي. روان میلادي کال تر اوسه 6000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. تیر کال څه باندې 8500 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي وو.
د غرض ملګری ملتونه وایي هغو افغانانو ته چې په خپله خوښه خپل هیواد ته ستنېږي د پخوا په پرتله 2 برابره مرسته ورکوي. ملګرو ملتونو دا اعلان پرون وروسته له دې وکړ چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې کمیشنر د سیمې هیوادونو ته سفر وکړ، او له بلې خوا پاکستان هم لکه څنګه چې مو واورېده پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي. د افغان کډوالو د اوسېدو موده چې باید د 2018 میلادي کال تر پایه تمدید شوې وي د 6 نورو میاشتو لپاره تمدید کړه. اسمت رواني نور تفسیر وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری اعلان وکړ چې په خپل خوښه خپل هیواد ته د ستنېدونکو افغان کډوالو مرسته 2 برابره کړې ده. د UNHCR کمشنر فلیپو ګراندی دا اعلان نن چهارشنبه د سیمې درو هیوادونو ایران، افغانستان او پاکستان ته د سفر په پای کې وکړ. د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری له یوې اعلامیې سره سم ګراندی ویلي د یو فوري ګام په توګه د هر مهاجر افغان چې په خپل خوښه افغانستان ته بیرته ځي د مرستې اوسنۍ اندازه 2 برابره اعلانوي، یعنی سړي سر مرسته له 200 ډالرو 400 ډالرو ته لوړوي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری یا UNHCR ویاند قیصر افریدی وویل چې افغان کډوالو ته د 2 برابره مرستې د ورکولو پروګرام به د جولای له میاشتې تطبیق شي.
دا تقریبا 200 ډالر هر نفر ته ملاویږي. مثلا په یو فیملی کې چې 15 کسان یې هغوی ته لکه 1000 ډالر ملاویږي. اوس زمونږ های کمشنر د پاکستان په دوره او هغوی پرون واپسي وکړله، نو هغه یو اعلان دا وکړل چې د دې کوم د دې دا ګرانټ دی نو دا به ډبر کړی شي. نو ګورو مې بي چې دا د جولای نه د دې هغه.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل وال وایي د افغانستان حکومت په راتلونکو 6 میاشتو کې په خپل هیواد کې د مهاجرو د ځای پر ځای کولو او سرپناه موضوع ته پام زیاتوي. زاخیل وال دا هم وویل چې د افغانستان حکومت به په وارسا کې د ناټو په راتلونکي غونډه کې هم د مهاجرو مسأله مطرح کړي.
نو دا به اسمه به تخته لیست سره شروع کړی، خپل جناب رئیس سفر او اجرایی دې سره شروع کړی چې مهاجر چې پارش کوي تر هغه حد پورې د کډوالو
لوی کمشنر د پاکستان د وروستي سفر په لړ کې پاکستانی چارواکو ته ډاډ ورکړی چې په دغه هیواد کې له 1.5 میلیون افغان کډوالو سره به مرستو ته دوام ورکړي. ویل کېږي چې د 1.5 میلیون راجستر شویو افغان کډوالو ترڅنګ شاوخوا 1 میلیون ناراجستر شوي کډوال هم په پاکستان کې اوسي. سږ کال تر اوسه پورې څه باندې 2000 افغانان په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
به هم د افغان کډوالو په ستونزه کې تم کیږو. د امریکا د کانګرس د مشرانو جرګې یوې کمیټې هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ملاتړ کړی 4000 نورې ویزې تصویب کړې. د مشرانو جرګې اختصاصي کمیټې په قاطع اکثریت سره هغه لایحه تصویب کړه چې دغه اضافي ویزې صادریږي او هم صادروي او هم د مهاجرت د ویزو د ځانګړي پروګرامو د یو بل کال ته غځوي. دغه ویزې به هغو ملکي افغانانو ته ورکول کیږي چې له ائتلافي ځواکونو سره د ژباړونکو د اوروژونکو او ساختماني کارګرو په توګه کار کړی دی خو سختدرې وسلوال هغه خاینان بولي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوړ پوړي قومندان جنرال جان نیکلسن له کانګرس غوښتي وو چې د مهاجرت د ویزو ځانګړی پروګرام وغځوي ترڅو دغه کسان او کورنۍ د ده په وینا له ناوړه عواقبو په امن شي. خو د دې خطر شته چې د سنا دغه تصویب شوې لایحه د استازو جرګې له خوا چې مخکې ورته لایحه په خپله رد کړې وه رد شي. د امریکا کانګرس په تیرو 2 کلونو کې د دغه پروګرام په ترڅ کې 2000 اضافي ویزې تصویب کړي چې تقاضاوې پوره کړي خو د باراک اوباما ادارې د روان مالي کال لپاره چې د اکتوبر له اوله پیلېږي د 4000 اضافي ویزو د صادرولو غوښتنه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2014 میلادي کال د دسمبر راهیسې د مهاجرت د ویزو د دغه ځانګړي پروګرام په ترڅ کې له 3000 زیاتې ویزې هغو افغانانو ته ورکړي چې له ائتلافي ځواکونو سره یې کار کړی او د یو پایپلاین له لارې د زرګونو نورو ویزو د صادرولو پروسه چې 270 ورځې وخت نیسي روانه ده. د کانګرس د بودیجې دفتر اټکل کوي چې دغه اضافي 4000 ویزې به په راتلونکو 10 کلونو کې 446 میلیون ډالر لګښت ولري.
سلام د برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقتی این قصه مظلوم بیچاره
او ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سخوا امیده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له 3 تر 5 پورې.
نن د دې پروګرام وار دی. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. رضوان مراد ته غوښ شو.
دکان کرونیکل هندي ورځپاڼې پاکستان ته د امریکا د مالی مرستو د زیاتولو په اړه د متحده ایالاتو د کانګرس د یو لوړ رتبه غړي مقاله خپره کړې ده. د متحده ایالاتو په کانګرس کې جمهوری غوښتونکي ټیټ پوی په خپله مقاله کې د استازو د جرګې د هغې پریکړې مخالفت کړی چې له مخې پاکستان ته په 2010 مالي کال کې د امریکا مالی مرسته له 900 میلیونه ډالرو ته پورته کیږي. د کانګرس غړی ټیټ پوی وایي پاکستان د اعتماد وړ نه دی او د نوموړي په خبره د هیواد له 2010 کال راهیسې له امریکا څخه په چل ول 3.5 میلیارده ډالر اخیستي دي. خاغلی پوی د تروریزم اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي او د سوداګرۍ د کمیټې مشر دی. دا کمیټه د متحده ایالاتو د کانګرس د بهرنۍ اړیکو د کمیټې یو څانګه ده. امریکایي کانګرسمن خاغلی پوی ویلي موږ له 13 کلونو له پاکستان غواړو چې پر خپل خاوره تروریستان وځپي خو د ده په خبره پاکستان نه یوازې دا کار ونه کړ بلکې د هغو تروریستانو ملاتړ یې وکړ چې په افغانستان کې زموږ سرتېري وژني. د کانګرس د جمهوري غوښتونکو غړي په خپله لیکنه کې وړاندې ویلي منګ اړتیا نه لرو چې له پاکستان سره د دې لپاره مرسته وکړو چې لمنګ سره خیانت وکړي. ټیټ پوی د خپلې لیکنې په پای کې وایي په 2012 کال کې د ناټو یو رپورت تایید کړ چې د پاکستان پوځي استخبارات یا IS طالبانو او نورو تروریستي ډلو ته پناه ورکوي، روزنه کوي، او مالی سرچینې ورته برابروي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی هغه نیپالیان چې د کار روزګار په تمه افغانستان ته تللي له ګواښونو او مرګ سره مخامخ دي. نیویارک ټایمز لیکي د هغو دیارلسو نیپالیانو مړي چې په کابل کې د کاناډا د سفارت امنیت ساته خپل هیواد ته ورسول شول. دا دیارلس نیپالي اتبا تېره اونۍ په کابل کې د یوې ځان وژونکې حملې په نتیجه کې ووژل شول. ورځپاڼه لیکي د امنیتي قراردادیانو په نیپال کې خپلو کورنیو ته چې په بد مالی وضعیت کې دي پیسې استولې خو په افغانستان کې هر څه له ګواښ سره مل دي. نیویارک ټایمز زیاتوي زیات شمېر دغو نیپالیانو په میاشتو میاشتو کار کاو څو هغو کسانو ته زرګونه ډالر ورکړي چې دوی په افغانستان کې پر دندو ګمارلي وو. په کابل کې د وژل شوو نیپالي قراردادیانو کورنۍ او ملګري غوسه دي او شکایت کوي چې د کابل پر سړکونو د دې کسانو امنیت ته لازمه پاملرنه نه ده شوې. منیرام خنال چې د نیپال د پوست پخوانی سرتیری دی او په افغانستان کې د ګارد په توګه دنده ترسره کړې نیویارک ټایمز ته ویلي دا زما د ژوند تر ټولو زیاته ټکان ورکوونکې پیښه وه. په دې برید کې زما د اوږدې مودې ملګری وژل شو.
ازادي راډیو اورېده سهار 8 بجې او 21 دقیقې دي. لا یوې لنډې دمې وروسته به د سوریې په ګډون په نیابتي جګړو کې د افغانانو د ونډې او اغیزې د افغانستان پر راتلونکي په اړه یو څېړنیز راپور واورئ.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ویل کېږي چې په سوریه کې په زرګونو افغانان د هیواد د ولسمشر بشار الاسد رژیم په ملاتړ په جګړو کې برخه لري. پر سوریه سربیره د سیمې په یو شمېر نورو هیوادونو کې په روانو جګړو کې هم د افغانانو د ګډون مسأله له یوې مودې راهیسې ډېره په رسنیو کې راپورته شوې ده. که دا د افغانانو په ګډون نیابتي یا د پردیو جګړې نن له افغانستانه په ډېر لرې واټن کې دي، آیا په اوږد مهال کې به د افغانستان لپاره ناوړه نتیجې ونه لري؟ افغانستان چې له څه کم څلورو لسیزو راهیسې په خپله د جګړو په مختلفو بڼو کې راګیر دی او دوه نسلونه په جګړو کې رالوی شوي، د سیمې د بل هر هیواد په نسبت د جګړو له ترخې تجربې څخه برخمن دی. ډېر ځلې افغان چارواکو په افغانستان کې روانه جګړه پر دې هیواد د بهرنیانو لخوا تپل شوي یا په بل عبارت نیابتي جګړه بللې او د سیمې یو شمېر حکومتونه یا ځینې کړۍ تورن کړي چې د دغې جګړې پر مخ بیولو ته لمن وهي. که د افغانستان پر روانه جګړه کې ځینې لوري له افغانانو خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره کار اخلي، تر شا یو اساسي علت پر دې هیواد د نفوذ زیاتول دي. خو دا چې ولې افغانان په تېره بیا ځوانان که هغه په ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان کې د کډوالو په توګه اوسي یا نور په هیواد کې دننه، د پردیو په لمسون له دې هیواده په ډېر لرې واټن کې د نورو لپاره په نیابتي جګړو کې ګډون کوي؟ بېوزلي، بېروزګاري، مذهبي احساسات، د افراطي مفکورو خپلول او د ځینو بهرني او د ځینو بهرنیو دولتي او غیر دولتي کړیو لخوا د امتیازاتو وړاندې کول او ځینې نور هغه عمده لاملونه بلل کېږي چې د چارو د کارپوهانو په وینا افغانان په دغسې جګړو کې ګډون ته هڅولي دي. د سیاسي چارو کارپوه او د افغانستان د ولسي جرګې غړی احمد بهزاد هم ورته نظر لري او وایي بېوزلي، د کورنیو ناوړه اقتصادي وضعیت او مذهبي احساسات اکثر افغانان په تېره بیا ځوانان دې ته اړ کوي چې په دغسې جګړو کې برخه واخلي. ښاغلی بهزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغې ستونزې نورو اړخونو ته په اشاره وویل.
په باور مې اولین مسأله فقر ده. مشکلات اقتصادی در خانواده
زما په نظر لومړنی مسأله بېوزلي ده. په کورنیو کې اقتصادي ستونزې شته. ډېرې ناخوالې چې نن ورځ یې موږ په افغاني ټولنه کې شاهد یو او هم هغه ستونزې چې له افغانستانه بهر افغان کډوال ورسره مخامخ دي او موږ یې شاهد یو، اساسي عامل یې بېوزلي او اقتصادي تنګدستي ده. دوهمه مسأله افراطي مذهبي باورونه دي چې په خواشني سره په وروستیو کلونو کې په اسلامي نړۍ او په اسلامي ټولنو کې تزریق شوي او خلک ورته تشویق شوي دي چې په نتیجه کې تکفیري ډلو سره راپورته کړی دی. په ځوانانو کې دغه افراطي مفکورې هم هغوی ځینې وختونه دې ته هڅوي چې لوی تاوتریخوالي ته مخه کړي او هغو جګړو کې برخه واخلي چې د ځینې سیاستوالو او حکومتونو له لوري د سپېڅلو جګړو نوم ورکول کېږي.
دست هم داده میشه توسط بعضی از سیاسیون و بعضی از حکومت ها.
په دې اړه چې د سیمې د کومو هیوادونو حکومتونه یا نورې بهرنۍ او داخلي کړۍ او ډلې د دغو افغانانو له ناوړه وضعیته استفاده کوي، ښاغلی بهزاد په دې مسله کې د ښکېلو هیوادونو نومونه وانخیستل، خو زیاته کړه چې دغو پردیو جګړو ته اکثره له هیواده بهر په ګاونډیو هیوادونو کې میشت افغانان استول کېږي. خو هغه دا خبره رد کړه چې ګواکې دغه بهیر د افغانستان د خاورې دننه په ځینو ځایونو کې په منظم ډول مخته وړل کېږي.
د افغانستان
دننه موږ د داسې فعالیتونو شاهد نه یو چې وښیي چې دا ډول اقدامات د افغانستان په داخل کې تنظیمیږي. تر اوسه دلته د سیاسي پیژندل شویو حرکتونو یا د پیژندل شویو سیاسي مشرانو او د ټولو قومونو د مخورو لخوا داسې ویناوې نه دي شوي چې هغه د حتی داسې وانګیرل شي چې هغه په یو ډول ځوانان له افغانستانه بهر جګړو کې ګډون ته تشویقوي. په خوشحالۍ سره اکثره زموږ ځوانان د افغانستان له پولو بهر د هغو ډلو ښکار کیږي چې دوی دغو جګړو ته سوقوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم دا تاییدوي چې یو شمېر افغانان په تېره بیا د سوریې جګړې ته استول شوي، خو د افغانستان حکومت د دغه ستونزې د له منځه وړلو لپاره خپلې ډیپلوماتیکې هڅې انتزې کړې دي. د دې وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل
دولت جمهوری اسلامی افغانستان د چوریان است که متاسفانه
د افغانستان اسلامی جمهوریت له دې خبر ده چې په خوشنۍ سره زموږ کډوال هیوادوال په کوربه هیوادونو کې د افغانستان د دولت له کنټرول لیري په مختلفو بڼو او شکلونو من جمله په زور او تهدید د غیر دولتي سازمانونو او ځینې وختونه هم د حکومتونو له لوري د ملګرو ملتونو د منشور او حقوقو خلاف اقداماتو ته اړستل کیږي یا هم تشویقیږي.
د مستغنی په وینا د دغې ستونزې د هواري لپاره د افغانستان حکومت ډیپلوماتیک هلې ځلې پیل کړې له هغو هیوادونو سره چې د افغان کډوالو کوربتوب کوي او ورڅخه دغسې جګړو ته د افغان کډوالو د استولو راپورونه ورکول کېږي تماسونه ټینګ کړي دي، او هم دا مسله د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمیشنري سره شریکه کړې ده. که څه هم مستغنی د هغو هیوادونو نومونه چې اکثره دغه افغانان ورڅخه په تېره بیا د سوریې جګړې ته استول شوي مشخص نه کړل، خو د راپورونو له مخې ایران دغه پروسه په جدیت مخته وړي. د سوریې په جګړه کې یو ښکېل لوري د بشر الاسد رژیم ضد ائتلاف هم په دې وروستیو کې په دې اړه خپله اندېښنه د افغانستان حکومت په یوه استولي لیک مطرح کړې او غوښتنه کړې ده چې د دغو افغانانو د بهیر د مخنیوي لپاره هڅه وکړي. په دغه لیک کې د راپورونو له مخې د سوریې رژیم د مخالفانو د ائتلاف د قانوني کمیټې مشر حسم المالح ادعا کړې ده چې شاوخوا 8000 افغانان د ایران له لوري د بشر الاسد رژیم په ملاتړ دغې جګړې ته استول شوي او له افغان حکومت غواړي چې دغې جګړې ته د افغانانو د ورتګ مخه ونیسي. ښاغلی مستغنی د دې پوښتنې په ځواب کې چې دغو راپورونو ته په پام سره د بهرنیو چارو وزارت له ډیپلوماتیکو لارو څه مشخص اقدامات کړي وویل
در دمشق جمهوری اسلامی افغانستان سفارت نداره، اما
په دمشق کې د افغانستان اسلامي جمهوریت سفارت نه لري، خو دغه مسله مو د سیمې په هیوادونو لکه ایران، اردن او عراق کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سفارتونو له لارې تعقیب کړي او هغه تعقیب وو. د هغو راپورونو پر اساس چې د همدغو رسمي مراجعو له لارو مو ترلاسه کړي، د افغانستان د اسلامي جمهوریت نن تاکید کوي چې دا زموږ لپاره ډیره د اندېښنې وړ خبره ده چې د سوریې په جګړه کې ډیر افغانان برخه لري.
نتایج شوي راپورونه وایي چې د سوریې جګړې ته اکثره افغانان د ایران د اسلامي جمهوریت د ځینو دولتي ادارو او غیر دولتي کړیو لخوا استول کېږي. ویل کېږي اکثره استول شوي افغانان شیعه مذهبه او په ایران کې میشتي، خو په دې وروستیو کې د افغانستان له هرات او ځینو نورو سیمو هم د یو شمېر ایراني کړیو لخوا د خلکو د جلب و جذب راپورونه ورکول کېږي. که څه هم افغان چارواکي دا مسله رسما نه تاییدوي چې ګواکې دا د یوه منسجمه او پلان شوې پروسه وي، خو له دغې ستونزې په یو ډول د ناتو چارواکو هم په دې وروستیو کې سر ټکولی دی. د افغانستان په لویدیځ کې د ناتو د روزنې د ماموریت مرستیال قمندان سټیف لوتسکي وایي په هرات او ورسره څنګ ته په لویدیځو ولایتونو کې چې امنیتي وضعیت هم بد نه دی، د افغان امنیتي ځواکونو لیکو ته د جلب و جذب شمېره ښکته ده چې یو علت هم ښایي پر دغه بهیر د ده په وینا د ایران د هغو خوځښتونو اغېز وي چې افغانان د داعش پر ضد په سوریه کې د جګړې لپاره جلبوي. هغه دا خبره په دې وروستیو کې د ستارس اند سترایپس خپرونې ته کړې او ویلي دي چې دته د سیمې ګڼو خلکو دا خبره کړې ده. د دې امریکایي پوځي چارواکي په باور ایران په سوریه کې د جګړې لپاره افغانانو ته تر دې ډېرې پیسې ورکوي چې افغان ځواکونه یې په افغانستان کې ترلاسه کوي. د ولسي جرګې غړی احمد بهزاد وایي د دغې ستونزې په هواري کې د افغانستان د حکومت د هڅو تر څنګ قومي او مذهبي مشران مهم رول لوبولی شي.
د افراطي
او تکفيري مفکورو او د شدیدو مذهبي انګیزو په برخه کې عالمان او مذهبي مشران کولای شي ډېر ښه رول ولوبوي. د دواړو لورو حکومت او د مذهبي او قومي مشرانو رول زه مثبت بولم. هغه کسان چې کولای شي د ټولنې پر روح او روان مثبت تاثیرات ولري، هغه زده کړې چې ځوانانو ته یې ورکوي او هغه اسلام او مذهب چې ځوانانو ته تبلیغ کوي کولای شي چې د ډیرو فجایعو مخه ونیسي.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان دغه بهیر د افغانستان د راتلونکي لپاره خطرناک بولي او وایي د اتیایو ملسیز جګړو ته په پام سره چې افغانانو پر افغانستان د شوروي د یرغل لپاره جهاد کو، نړیوال په تیره بیا د عربي هیوادونو جهادیانو د جګړې ته مخه کړې وه چې نن ورځ همدغو جهادیانو خپلو هیوادونو ته ستونزې راولاړې کړې دي. یو له دغو کارپوهانو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی دی چې وایي که د افغانستان حکومت دغه ستونزه جدي ونه بولي او د هواري لپاره یې جدي اقدامات ونه کړي، د دې خطر شته چې دغه پدیده په راتلونکي کې د افغانستان لپاره نورې ستونزې وزېږوي.
اگر افغانان چې دغه جګړو ته د جهاد په دوران کې څه اوس جذبېږي، اکثرا په ایډیولوژیک لحاظ دغه جګړو ته جذبېږي او دوی هغه فدایان دي چې د معین ایدیولوژۍ دپاره ځان فدا کوي. په یقیني ډول چې دا دوه حالته لري، یو چې دا د دوی په تعصب سره د نورو هیوادونو د ګټو لپاره ځانونه لاسه ورکوي، او یو بل شمېر به بېرته راځي هغه هیوادو ته چې هغوی بیا کولی شي د خپلو موخو لپاره د افغانستان ته صادر کړي، چې په هغه صورت کې به دا د همغه معین ایدیولوژۍ تر عنوان لاندې د ځانګړو هیوادو اهداف او ګټې په افغانستان کې تامین کړي. په یقیني ډول چې دا به یو ډېره خطرناک بله لوبه وي چې د افغانستان لپاره، لکه چې په وروستیو کلو کې القاعدې ورته ستونزې را ایجاد کړي یا نورو افراطي ګروپونو په افغانستان کې د همغه کسانو په واسطه یا د دوی د هغه هم ایدیولوژیو بهرنیانو په واسطه پرابلمونه ایجاد کړل، دوی هم کولی شي عین پرابلمونه په راتلونکي کې افغانستان ته تولید کړي.
د سوریې په ګډون هغه نیابتي جګړې چې دغه افغانان پکې ونډه لري فرقي بڼه لري. افغانستان د تیرو څلورو لسیزو په جګړو کې له ټولو لوړو ژورو سره سره له فرقه پالنې په امن پاتې شوی، خو دا احتمال شته چې یوه ورځ همدغه په پردیو جګړو کې ښکېل افغانان په خپل هیواد کې دننه د فرقه پالنې اور بل کړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو اوریدلې شي. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې.
خبری است د ماشو زد تلویزیون جوړ شو. د ال جی کمپنی د ال ای ډی نوی تلویزیونونه د ماشو زد خاصیت لري. که دا ډول تلویزیون په یوه خونه کې وي، ماشی نه ورسی، خو شرط داره چې تلویزیون روښانه وي. که تلویزیون ګل شي بیا ماشه پرې رای نه وهي، ځکه چې د دغه تلویزیون د ساوند یا شخ سیستم داسې جوړ شوی چې ماشه تیشتې ته اړ باسي. د دغه ډول تلویزیونونو د یو دېرش انچو بیا $400 امریکایي ډالر ښودل شوی، خو د هرې بلې ټکنالوژۍ په شان به وروسته ارزانه شي. ال جی کمپنی له دې ټکنالوژۍ څخه د کالو مینځلو په ماشین او ایر کنډیشن کې هم کار اخیستی دی.
او مخکې دې چې دو اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، نړیواله موضوع راخلو. د نړۍ مشرانو د اروپا په درېیم ستر هوایي ډګر ترسره شوي تروریستي بریدونه وغندل. د ترکیې په استانبول کې د اتاتورک په نړیوال هوایي ډګر د سیشن بی په شپه ترهګرو حمله وکړه. په دې برید کې دو افغانان هم ټپیان شوي او اکثریت قربانیان د اسلامي هیوادونو دي. د وژل شو او ټپي شوو شمېر لسګونو ته رسیږي. تفصیل د احمد شبر په رپورټ کې.
د امریکا او روسیې ولسمشرانو او د اسلامي هیوادو د سازمان مشر د اتاتورک په هوایي ډګر کې پر خونړیو بریدونو ژوره خواشیني څرګنده کړه. د سیشن بی پښپنا وخت د اتا ترک پنړیوال هوایي ډګر کې درې ځان مرګي بریدونه وشول. د ترکیې د روغتیا وزیر رجب اکداګ په استنبول کې پرون خبریالانو ته وویل چې دې پیښې پر خلکو ډیر ناوړه اغیز کړی. تاسو پوهیږئ چې تر 250 په ډیرو کسانو دې برید اغیز کړی دی. په دې ټپیانو کې 128 بستر دي، ځینې زخمیان دي، ځینې برسیرن زخمیان شوي او پر ځینو چاودنې تاثیر کړی. هلته داسې کسان هم شته چې له رواني پلوه متاثره شوي، ځینې کسان لوړ غږ متاثره کړي، خو 140 ټپیان په عاجله څانګه کې بستر دي. په ټپیانو کې 2 تنه د افغانستان دي. په وژل شویو کسانو کې اکثر ترکان دي او لږ تر لږه 12 بهرنیان هم پکې شامل دي، چې د ترکی چارواکو په وینا په دغو کې 6 د سعودي عربستان او 2 د عراق دي. د ایران، چین، اردن، تونس، ازبکستان او اوکراین هم 1 تن وژل شوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ترکیې ولسمشر ته زنګ ووهه او ورته وویل چې امریکا د تحقیقاتو په برخه کې او بیا هم د ترکیې د امنیت په برخه کې هر راز مرستې ته چمتو ده. ولسمشر اوباما تر دې ټلیفوني مکالمې وروسته د چهارشنبې په ورځ د کاناډا په اوتاوا کې د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل: موږ د ترکیې له خلکو سره ولاړ یو او نیت لرو چې هر څه ته اړتیا وي هغه وکړو، څو ډاډه شو چې دغه ډول ناوړه پیښې بیا رامنځته نه شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم رجب طیب اردوغان ته پرون زنګ ووهه او خپله خواخوږي یې څرګنده کړه. بل لور ته د اسلامي سازمان مشر اياد مدني د برید په کلکه وخانده او له نړیوالې ټولنې څخه یې وغوښتل چې د تروریزم مخه ونیسي. په اسلامي سازمان کې د ترکیې په ګډون 50 هیوادونه غړیتوب لري. ترکی چارواکي وایي چې درې ځان وژونکي د سېشنبې په شپه د اتاتورک هوایي ډګر ته په ټکسي کې راغلل. له پولیسو سره تر ډزو وروسته یې له دروازې سره چاودنه وکړه. په اخیستل شویو فلمونو کې ښکاري چې برید کوونکي د ترمینل دننه داخل شوي دي او خلک منډې وهي او بیا یو برید کوونکی نږدې 40 ثانیې وروسته ځانمرګی برید کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې دا برید له تروریزم سره په نړیواله جګړه کې باید د عطف ټکی وي. اردوغان زیاته کړه چې دا برید کوونکي هیڅ راز درناوی نه ایمان ته لري او نه هم نورو ارزښتونو ته.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بلې خبرونې اوریدو ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 2.69 او لوی شهرونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د نفقې په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولین د څنګه مسؤل حبیب الرحمن ملک ساده دی. ملک ساده صاحب شرح غلاست.
مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو د رادیو نه تاسو د افغانستان له صفه سلامونه وړاندې کوم.
ملک ساده صاحب، که اوریدونکو ته د نفقه په اړه معلومات ورکړي چې نفقه څه ته ویل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نفقه د خزه هغه حق دی چې شاملېږي خوراکي مسائل ته، مثلا لباس، د اوسیدو ځای او د ښځې د دارو یا د درملو د تداوی مسائل چې د میړه د مالی مسائلو سره تناسب ولري.
ډیره مننه. ملک ساده صاحب، په قانون کې د نفقې په اړه څه ویل سوي دي او که اوریدونکو ته د قانوني ضمانت په اړه معلومات ورکړي؟
خو د ضمانت، قانوني ضمانت د نفقې، مثال د مدني قانون ماده کې مثلا د ضمانت ثبت دی، منع خشونت علیه زنان قانون دی، په دې کې چې مثلا د ښځو نه پشتیبانی کړی د ضمانت یې کړی. او بل مثلا اساسي قانون دی چې د ښځو باره کې مثلا د دنه ملاتړ کړی دی. دا حق د ښځې په میړه باندې فرض دی. دا حق هغه ته نسي کولی چې مثال د خبرې بخشش ورکړي یا هم ورته دا ورکړ شي، باید ورکړ شي. دا حق قانون خلې ته ورکړی، مثلا د شرعي مسایلو کې دا حق ورکړ شوی دی او دا په میړه باندې فرض چې باید ورکړي. دا کېدای شي چې بیا مثال د کدا میړه وي د اولاد نفقه هم په هغه باندې فرض ده، ځکه داسې چې د ښځې په فرض همسې د اولاد هم په فرض ده، ټول فامیلی ورباندې راځي. څو چې د قانوني سند پوره کوي هغه ټول بد.
که چیرې د یوې کورنۍ سرپرست یا د یوې کورنۍ مشر یا هغه کس چې نفقه ورتر غاړي ده له نفقې ورکولو څخه انکار وکړي، قانون په دې اړه څه ویل دي او د دې لپاره څه کول پکار دي؟
خدا یو ثابت حق دی، قانون شریعت خزه ته په میړه باندې فرض کړای دا باید ورکړي. او ځینې کسان چې هغه انکار کوي دي نه غواړي چې دا حق خزه ته ورکړي، دوی ته اول کې باید وروښودل شي، آگاهی ورکړل شي چې دا حق په تا باندې فرض دی. او که بیا هم میړه د دې حق نه انکار کوي، دا باید سرنوالۍ ته، قضا ته، دو ته معرفي کیږي، باید ځکه چې دا حق ثابت دی باید ورکړل شي. مثلا دا آگاهی ورکړل شي چې ستا ښځه په تا دا حق لري، مثلا د ده نفقه دا شیان دي.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه خبر کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکرم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت خایش لرو چې موږ د وو باندې بس لرو
فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر منوریدونکو بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواږی است. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لې شارونه کې په 0.5 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. او د ورستي پښتني په توګه په نفقه کې کوم شان شامل دي؟
په نفقه کې خوراکي شان، مثلا لباس، دوسیه دوزای او داوا و دربال دشان.
قدر منوریدونکو، دا وزمرده دی اونی دا اساسی او بشری حقوق خبرونه. تر بل خبرونه چې تاسو په خدمت کې حاضری رو پا کلامو مالسه.
آزادی رادیو دات کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو دات کام کې واوري یا ولولي.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننی ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. کائناتو کې د الله جل جلاله دا پریکړه ده چې هغه ځینې انسانانو ته په ځینو نورو غوروالی ورکوي. د ځمکې ځینې برخې د نورو څخه غوره کړي دي او ځینې میاشتې د نورو په پرتلا غوره ګرځولې دي. دغه را ځینو شپو ته یې په ځینو نورو غوروالی ورکو برخه کړه چې له همدغو شپو څخه یوه د قدر شپه ده. موږ نننۍ خپرونه د قدر د شپې فضایلو او پاړه یې کیسو او باورونو ته ځانګړې کړې ده. راځي فرشتې مرسل ته غوږ شو.
درنورتونکو، د قدر شپه الله جل جلاله د دې لپاره ټاکلې ده چې په اوږدو کې په بندګانو خپله مهرباني او بخښنه لازیته کړي او ډېر شمېر بندګان د دوزخ له اور څخه وژغوري. له یوې خوا د قدر شپه په خپله مبارکه شپه ده او له بلې خوا دغه شپه د روژې په مبارکه میاشت کې ځای لري او دغه راز په همدې شپه کې الله جل جلاله انسانانو ته وروستی لارښود قرآن کریم را نازل کړی دی چې د قدر شپې ته یې لا زیات ویاړ برخه کړی دی. داسې ویل کېږي چې کله روژه له شلو ورځو واوړي نو د قدر شپه یې په طاقو شپو کې راځي او قوي احتمال بیا دا دی چې دا شپه د روژې په 28مې شپې راځي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی نورالله کوثر سره د قدر د شپې پر تاریخ او ارزښت غږېدلی دی. هغه وایي
قدر عربي کلمه ده په معنا د عزتمندي، محترم، با عزته او مکرم، دا یې معنا د قدر ده. او قدر په عربي ژبه کې هر هغه څه ته ویل سي چې هغه کې ډېر زیات احترام او عزتمندي او تکریم پروت وي. د شپې ته ځکه شب قدر وایي چې دا د عزتمند شپه ده، الله جل جلاله دا شپه ډېره معزه کړې ده. که کله د دې تاریخي شالید ته نظر وکړو، په تاریخي شالید کې د دې شپې تاریخ چې الله جل جلاله مقرر کړی دی یا معرفي کړی، هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له مبعوث کېدونه او د پیغمبر له پیغمبر کېدونه ډېر مخته و. څه زمانه و؟ دا زمانه الله مونږ ته نه ده ښودلې، خو دوره معلومیږي چې مخکې له دې پیغمبر پیغمبر سي، د قرآن عظیم شان الله جل جلاله په دې شپه کې شپه د قدر کې له خپل طرف نه لوح محفوظ او بیا لوح محفوظ نه د دنیا آسمان ته په دې شپه کې را لېږل شوی ده. چې الله جل جلاله غیتا په دوه سورتونو کې اشاره کړې ده. یو ځای په سورې قدر کې الله فرمایي ان انزلناه فی لیلۃ القدر، یقینا موږ دا قران نازل کړی ده ته عزتمند شپې کې. او بل ځای بیا وایي فیها ان انزلناه فی لیلۃ مبارکه، موږ دا قران په عزتمند او مبارکه او با برکت شپه کې نازل کړی.
نوموړی زیاتوي چې قدر د تنګۍ په معنا هم ده او د شپې ته د قدر شپه ځکه وایي چې پکې پرښتې له آسمانونو څخه ځمکې ته په دومره شمېر راکوزیږي چې له امله ځمکه تنګیږي. د قدر د معنا ته د قرآن کریم په یو آیات کې هم اشاره شوې ده.
د دې شپې هغه فضیلت چې الله جل جلاله ورته بیان کړی ده، دې ته ویل خیر من الف شهر، دا له زرو میاشتو نه بهتره ده. یعنی درې اتیا کال او څو میاشتې کېږي له دې شپې نه. دې شپې فضیلت ډېر ده. که څوک درې اتیا کال عبادت وکړي او درې اتیا کال دا د قران عظیم شان او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د احادیث په رڼا کې د ټول ژوند تیر کی، بیا هم یو کس په دیش په کوم داسې عبادت وکړي، ادوار سره عبادت مساوی او فضیلت یو رقم ده.
د ښاغلي کوثر په خبره چې د قدر شپې د وخت په اړه ډېر زیات نظرونه موجود دي چې نږدې اوه څلوېښتو ته رسیږي. ځینې علما وایي چې دا شپه د کال په اوږدو کې ده، خو ډېر علما په دې نظر دي چې دغه شپه د روژې په میاشت کې ده او دا نظر تر ډېره قوي دی. اوریدونکو، د قدر د شپې لپاره د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ځانګړي مراسم هم نیول کېږي. د کابل ښار اوسېدونکی ملک خیر الرحمن وایي چې د دوی ټوله کورنۍ هڅه کوي چې د قدر شپې ته ویښ پاتې شي.
که چیرته دا یوشتم کې راغله، دوهشتم کې راغله، خو نههشتم کې راغله، دا هغه سړی ګوري چې دا نیکبخته یې په نیکه لار روانې، د مسلمان او پنځه وخته مونځ په دې کې ابدیا دا دغه کوي، تقوا زیاته لري، دا هغه سړی ته راځي. دا چراشی په دس شکل باندې راځي چې تور شپه د ترڼا ورشي په دې خوب کې رڼا ورشي، بیا په رڼا کې د هغه هر سوال چې کوي، د ایمان کوي، د مال کوي، د هر څه چې کوي، نو خدای هغه سوال قبلوي. دا دس دوه ساعته، یو نیم ساعت، درې ساعته وخت لري دا شپه دغه لیدل. دا د یو ساعت دوه ساعته داسې وخت لري، بیا خو هم هغه سړي ته راځي چې ګوره دا نیکبختۍ ده.
نوموړی په دې باور دی که چیرې د قدر په شپه څوک راپاڅي او په کوم شي لاس کېږدي، نو سره زر ورته ګرځي. دی وایي
که اوس ګوره داسې که اوس لاس د دلته کېښود، بسم الله، دا د لاس کېښود چې هغه درته پروردګار سرزر کوي، که اخلي کوي نه اخلي، نو بار څه باندې ده چې لاس کېښود هغه تا ته پروردګار سرزر کوي. خو دا د دولسو نه په پاو باندې دولس شو، په لس باندې دولس شو، دولس نیمې شو، نو دا د هغه وخت نه خوب لیدل کېږي. بیا د دغه وخت په حساب بیا دا ما خپل یعنی خپل ماشومان لیدلی چې یک دم جګ شوي دي، روان شوي دي او ګرځېدلي، چې ورته څه دي څه خبره ده، ولې دلته دا رڼا وه ورځ وه، دا هغه ټول راخیستې شوي او سپینه ورځ شي، هغه یو دوه ساعته یو ساعت دته. دا څوک نیکبخته سړی ګوري او ماشومې ګوري چې وړکۍ ګناه نه پاکي، ګناه یې نه کړي، چې د لسو نه کته یې لسو پورې هم دا یعنی دا هغه داسې خلکې چې ګوره توکدار یي مونږ ورته لس ورځې دغه د آخرې د روژې لس ورځې دا راواخلي په جومات کې یو دغه وکړي کینی پرده ځانه تاو کړي چا سره خبرې نه کوي چا سره ویل نه کوي راځي اذان وکړي مونځ وکړي بیرته ځي روژه ماته پیشلامه ورته راځي په پټه خوله او نور دغه کیږي.
ملک خیرالرحمن وایي چې د دوی په کورنۍ کې نیا د قدر شپه لیدلې وه خو هغې پکې د مادیاتو سوال نه وکړی. اما هغه وایي چې نیا یې په ژوند او مرګ دواړه بختوره وه. حمید ګل چې په کابل ښار کې اوسیږي وایي چې دوی د قدر د شپې د لیدلو لپاره تر ډیر ویښ پاتې کیږي. نوموړی د خپلې ګاونډۍ کیسه داسې کوي.
ډیره بختوره روژه ده، مبارکه میاشت ده. په دغه میاشت کې یوا بزرگواره شپه چې هغه د لیلۃ القدر شپه ده، نو د منګه ورونه ټول د افغانستان مسلمانان په دغه شپه باندې هر سړی کوشش کوي چې دغه شپه منګه ووینو. نو په دغه شپه باندې خلک کوشش کوي چې تلاوت وکړي، عبادت ډېر زیات وکړي، شپه په ویښه باندې ری. منګه یو همسایه ده، یو 12 کلنه جنۍ وه، نو دې په خوب لیدل او هغې نه ما پوښتنه وکړه چې دا په څه دلیل تا څه شی کول چې دا شپه تا ته خدای په برخه کړه. نو هغې وویل چې ما ټوله شپه عبادت کوو، د قرآن تلاوت مې کوو. نو یو وخت د شپې په حالات کې نو چې ګورم ورځ رڼا ورځ وه، شپه رڼا ورځ وه، و نیم چپه دی طرف د مخقبلې، نو ډیره بختوره شپه وه. هغې بختورې ته نظر ورغلی او په دې مخ باندې د پروردګار د الله پاک نومونه ول. نو ما چې وکړل ډیر خلک د دې لیدلو لپاره راتله. نو ډیره مبارکه شپه ده.
دی وایي چې لومړیانو یې اوریدلی او په حدیثو کې هم راغلی چې د قدر د شپې لټول مستحب کار دی، او تر ټولو مهمه نښه یې د قدر شپې په سبا باندې د لمر د وړانګو نشتون دی. د کابل ښار یوه اوسیدونکې زهره وایي چې له کلونو کلونو راهیسې هڅه کوي چې د قدر شپه وګوري، مګر تر اوسه پورې نه ده بریالۍ شوې. هغه وایي چې په دغه اړه بېلابېلې کیسې هم موجودې دي.
زمونږ یو ګاونډی وه، د یوه قصه کوله. قصه به یې کوله چې زما وایي ښځه او مېړه وایي ویده ونو سره خپل عبادت مونځ چې کړی به دغه نه چې ویده شوي دي، چې یو وخت کې د ښځه راجېږي چې ګوري سپینه رڼا ده. ښځه را رسېږي، د خپل مېړه باندې آواز کړی دی، خوروالی ده، مېړه ورته طلا ګرځېدلې، مجسمه یې طلا ګرځېدلې ده. ښځه بس شپې ورځې سبا کوي تر څو چې بل وخت هماغه موسم راشي. د خپل خاوند یې ساتلی همداسې چې مفلس شوی، د خپله ګوته ویده ګوته یې تشکه قطع کړې ده، او د خپل مصرف وي کور وسایل یې اخیستي. اما شپه چې را رسېدلې ده، ښځه بیا عبادت کوي او چې ناسته ده د خدای په قدرت سره چې بیا همداسې هغه سوی ده، دې مېړه سم سوی جوړ سوی ده، او د دې ګوتې نه یې چې ورته پرې کړې وه د هغې نه وینې سر کړی ده. بیا د ښځې دا ګوته یې ورتړلې ده. بس خپل خاوند ته یې ویلي چې زما داسې مشکلات وو، غریبي وه، اقتصاد مو خراب وو، ما تا ګوته پرې کړله، نور مې راده ساتلی. بس یعنې د تلقدر شپه دونه یو کرامات لري، خدای د هر چا په نصیب کې خوښې به وه. بس هغې به هم داسې عبادت کوو، ناسته به شپه ورځ عبادت به یې کوو. هغې هم همداسې روشني لیدلې وه، خو منته ډاره سوې وه، مثلاً شي باندې لاس کېدي هغې نه وکړه، صرف ډاره سوې وه. بسې
نوموړي وایي چې کله روژه له 20 ورځو واوړي، نو ځینې ځانګړي مراسم هم موجود وي چې له امله یې دوی نیک باورونه لري.
چې د وسم په شپه باندې کدونه پریکۍ جوړي، کدو پخوي، او څوک چې نامزاد والا دي د هغو بیستفتم کې نکاح تړل کېږي. وستم کې قدر شپه ده، وایي چې په دغه شپه کې نکاح برس مهم نه چې وتړل سي، چې دوه اخترو تر منځ بیا بله نکاح نه کېږي، نو همدې شپه کې برس وتړل سي. دې شپه کې څوک نکاح کوي، نو زندگی درخشانه یې آینده یې ښایي، سالم سالم بچیان خدای ورکي، ښه درخشانه زندگی خدای ورکي. خوند ما نکاح مې وستم کې تړل شوی ده، وایي چې یو ښځه وه ډېر عبادت کوي، د لاله قدر شپه ویني. یوه شپه کې یوستم شپه کې چې ناسته، خو تر سبا عبادت کړی ده، نه چیل لري نه خراب بده. وایستم شپه کې چې ناسته ده، بچار بغل ګړي گذري یې خري کزه د شپه خو وینم په دې بلاس کې د ذات لاسي تاسو ته خپل وېدې سوې ده، نو چې عبادت کړې وېدې سوې ده. سبا یې مور راغله چې جګه بچي سبا سوې ده، چې دې ونه لیدل ځینې خلک په دې دی نه تندي.
نو موري وایي چې په دې شپه کې سپیان نغاپي، باران به پکې نه وريږي، او ځینې نور نه هي چې لمشرانو اوریدلي موجود دي. دا چې د قدر د شپې د باورونو په اړه د قرآن او حدیثو دریځ څه دی؟ د علومو اکاډمۍ غړی نورالله کوثر په اړه وایي،
دا ټول غیر حقیقي او غیر هغه یو عام فلکلوري زمزمې دي چې خلک یو تر بله پورې همداسې یو نسل نه بل نسل ته پاتې شوي دي، خو تاریخي اصالت نه لري او قرآني او سنت کې اصالت نه لري. بلکې سجده ټول کائنات الله ته هر وخت سجده کوي، ونې هر وخت الله ته سجده کوي، خپل کیفیت کې کائنات ټول الله ته سجده کوي. ولله یسجد من فی السماوات والارض، ټول شیان سجده کوي. خدا نه ده چې یو خاص انسانانو غوندې سر په ځمکه دي.
دا خبره هم ردوي چې ګواکې د قدر شپه لیونیان او یا ماشومان ویني. نوموړی وایي چې اسلام د مکلفیت دین دی او باید د دا ډول خرابو عقایدو څخه ډډه وشي. اوریدونکو، که چیرې څوک د قدر شپه وویني نو باید څه وکړي؟ بیا هم نور الله کوثر،
په دې شپه کې عائشه رضی الله عنها له پیغمبر علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې یا نبی علیه السلام، دا شپه د قدر که زه چیرته ووینم زه څه دعا وکړم څه ووایم؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویلي وایي، کله چې دا شپه راغله تو وایي چې اللهم انک عفو تحب العفو فعفو عني، یا الله ته بخښونکی بخښنه بخښنې سره مینه لري پس ما وبخښه.
درنو اوریدونکو، سموخ خبرونه په همدې ځای پایته رسی. نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویب پاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره 44 یوویا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
زهرو تک خو بی خمان تیری بی دردن تیری بی دلداران تیری تاشوند لزهرو تک انتظارن تیری بے دردن تیری بے دلدارن تیری لاجوند لزہرو تک دلارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدار ژوند له سهرو تک یالا خدای دې ملش دښلې دلو گریوانو نو ایسیالا خدای دې ملش دښلې دلو گریوانو خپلو زلفو لیاو تارن تیری بدل